پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړې استازي زلمه خلیلزاد د سولې د هڅو په لړ کې واربیا د سیمې په سفر وتلې او پرونی په دوحه کې د طالب استازو سره خبرې کړې دي. همدارنګ به په د سولې په هڅو د چې د هڅې په کوم پړاو کې دي یوه مرکام ولرو. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. دا صفی الله ستانگزی نه د افغانستان سیمه و نړۍ خبرونه اورو.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره پکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو لمرستیال او د سیاسي ډلې لمشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي د کووید 19 وبا له اعلان وروسته به په 9 میاشتو کې په ټوله نړۍ کې 14 میلیونه ماشومان وزېږي، 1 میلیون په افغانستان کې دي. او د عراق پارلمان نوي صدر اعظم مصطفی الکاظمی او د هغه د کابینې یو شمېر غړو ته چهارشنبه ناوخته د باور رایه ورکړه. پوره خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو لمرستیال او د سیاسي ډلې لمشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین نن په خپل ټوټر پاڼه د دې لیدنې خبر ورکړی. شاهین لیکلی ډاکټر خلیلزاد او ملا برادر د قطر د بهرنیو چارو د وزیر مطلق القحطانی په حضور کې د بندیانو په چټک خلاصون، د بین الافغاني مذاکراتو د پیل او د توافقنامې په بشپړ تطبیق اوږدي خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلامیه ورکړې وه چې ښاغلی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له استازیو او په اسلام آباد کې او همدارنګه په نوې ډیلي کې له پاکستاني او هندي چارواکو سره په لیدنو کې د شخړو د کمیدو او د بین الافغاني خبرو د ملاتړ لپاره فشارونه زیاتوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي خلیلزاد به پر طالبانو فشار راوړي چې د سولې تړون بشپړ عملي کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا به د اپریل 12 وروسته سیمې ته د ښاغلي خلیلزاد دوهم سفر وي او هغه هم داسې وخت ترسره کیږي چې د طالبانو لخوا د حملو زیاتوالي او په دې هیواد کې د کورونا خپره شوې وبا د نوموړي هغه هڅې زیانمنې کړي چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره مخته وړي. د امریکا پوځ وایي تیر کال د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له 200 زیات ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا وختي. په هغه راپور کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت پینټاګان لخوا خپور شوی ویل شوي چې تیر کال د امریکایي ځواکونو په بریدونو کې په افغانستان، عراق، سوریه او سومالیا کې 122 ملکي وګړي وژل شوي او 90 نور ټپیان دي. د دغه راپور له مخې تر ټولو ډېر تلفات په افغانستان کې ملکي وګړو ته رسېدلي چې د وژل شوي شمېر 108 تنه او د ټپیانو 15 ښودل شوی. اخو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنست انټرنیشنل چې په جګړو کې د بشري حقوقو پر مسلې څارنه کوي وایي پینټاګان ملکیانو ته د اوخت مرګ ژوبلې شمیر ډیر کم ښیي. د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح د کابل په شمال کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو وروستي عملیات بریالي بللي او ویلي دي چې د ترهګرو او د هغوی د تمویلونکو په وړاندې شواهدو اندازه مخ په ډیرېدو ده. صالح نن سهار په یو ټویټ کې د دغې مسلې یادونه کړې ده. هغه ویلي د افغانستان ملي امنیت ته د کابل په شمال کې د داعش خراسان او حقاني ډلې په ګډې هستې د بریالیو عملیاتو مبارکي وایي. د افغانستان مرستیال ولسمشر ویلي په دې عملیاتو کې د نیول شویو مهماتو په ډله کې د داعش ډلې مشهوره چاړه چې د خلکو غاړي ور باندې پریکولي او هغه څوکۍ چې مقتول به د کمرې مخ ته پریکیناو شامل دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي د چهارشنبې په ورځ د کابل په 11 حوزه او شکردرې سیمه کې د داعش او حقانی د ګډې هستې په څلورو پټنځایونو عملیات کړي چې په نتیجه کې 15 ترهګر وژلي او 8 نورې ژوندې نیولې دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي د کووید 19 وبا له اعلان وروسته په 9 میاشتو کې به په ټوله نړۍ کې 14 میلیونه ماشومان وزېږي. له دې ډلې 1 میلیون ماشومان په افغانستان کې د نړۍ ته سترګې پرانیزي. یونیسف په دې اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې د کووید 19 ناروغي په خاطر به امیندواري ښځې او نوي زیږیدونکي ماشومان له ستونزو سره مخ وي. په اعلامیه کې له دولتونو او تمویلونکو ادارو غوښتل شوی چې امیندواره ښځو او نویو زیږیدلو ماشومانو لپاره بیړني روغتیایي خدمتونه تأمین کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي لا نه ده معلومه چې کرونا وبا له امیندواري ښځې ماشوم ته انتقالیږي که نه، خو اړتیا یې ده چې په دې وخت کې د امیندوارو ښځو جدي مراقبت وشي. د عراق پارلمان نوی صدر اعظم مصطفی الکاظمی ته چهارشنبه ناوخته په غوڅ اکثریت د باور رایه ورکړه. په دې ترتیب د عراق د نوې کابینې د تشکیل لانجه چې له میاشتو میاشتو د دې هیواد د کړکېچ یو عمده دلیل بلل کېږي تر یوې اندازې هوار شو. مصطفی الکاظمی د عراق د ملي اطلاعاتو پخوانی رئیس و. د الکاظمی د نوې کابینې 1500 نماینده وزیرانو هم د باور رایه خپله کړه. یوازې د بهرنیو چارو او نفتو نماینده وزیرانو د عراق په پارلمان کې د خلکو د استازو د نظر د اختلاف په سبب د باور رایه وانخیسته. د عراق پلازمینه بغداد او جنوب شیامیشتو ښارونو کې خلکو له تیر کاله د دولتي فساد، بیکاری، ناسمو عمومي خدماتو او د ایران د نفوس په غبرګون پراخې مظاهرې وکړې. دا مظاهرې د پخواني صدر اعظم عادل عبدالمهدي د استعفا لامل شوې. عبدالمهدي تر دې وروستیو څو ورځو د صدارت چارې د یو کفیل په توګه مخته وړلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مورګن ارتاګس په عراق کې د نوي حکومت او کابینې له جوړېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې امریکا به له یاد حکومت سره مرستې وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې پر ایران د کانګرس له اجازه پرته د پوځي اقدام مخه نیسي. په هغه بیان کې چې پرون خپور شوی، ترامپ د ولسمشر د جګړې د صلاحیتونو د محدودولو لپاره د کانګرس د غړیو دغه هڅه ډیر سپکاوی او له حقایقو او قانون څخه د ناسم درک پر اساس بللې ده. د استازو جرګې لخوا دغه نادره دوه ګوندیز پریکړه لیک چې اجرایي بڼه نه لري په تېر مارچ میاشت کې تصویب شوی و. مخکې دغه پریکړه لیک سنا جرګې هم تایید کړی و. دغه پریکړه لیک د امریکا په هوایي برید کې د ایران د سپاهی پاسداران د ځواک د یو مهم قمندان قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته هغو اندېښنو ته په پام چې ګوند امریکا له ایران سره د جګړې په لور روان دی مطرح شوی و.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. زلمه خلیلزاد یو اربیا د سیمې په سفر وتلی دی او د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې پرون په دوحه کې له طالب استازو سره کتلی. پر دې موضوع د افغانستان د دولت ویاند، البته د ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند صدیق صدیقی وایي دوی هیله من دي چې طالبان به د سولې او اوربند په اړه د افغانانو غږ واوري.
په کار ده چې طالبان دي د افغانستان د خلکو غږ، د حکومت او د نړیوال غږ د سولې د پاره ومني او تاوتریخوالی دی بند کی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې د وروستي سفر په اړه د سیاسي چارو له افغان کارپو او شنونکو استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه لرو. د مرکه هم درته اورو. دا به واوري چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه د کرونا وایرس پر د کرونا وایرس په خاطر پر خلکو لګیدلې بندیزونه ورورو کموي. همدارنګ به د سیمې او نړۍ په مسایلو کې بل موضوع دی چې ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون د نړۍ په خوارو هیوادونو کې د کرونا وایرس خپرېدو ته ژور اندېښنه څرګنده کړې او اټکل کېږي چې په بېوزلو هیوادونو کې به د کووېډ 19 ناروغي له دریو تر شپږو راتلونکو میاشتو پورې اوج ته ورسیږي. همدارنګه د خبرونې دوهمه نمایي د مخکښو ښځو پروګرام اورېدلی شي. دا افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د پیلېدو د هڅو په ترڅ کې په دوحه کې له طالبانو په اسلام آباد او نوې دلی کې له پاکستاني او هندي چارواکو سره خبرې کړي. طالب ویان سهیل شاین تازه په یو ټویټ کې لیکلی دی چې دا دوی استازو په دوحه کې د زلمی خلیلزاد او د هغه له ټیم سره خبرې کړې دي. موضوع په کابل کې زما همکار خاطر پردیس تعقیب کړی. هم دا اوس د کابل سټډیو نه را سره په تماس کې دی. پردیس صاحب، نور معلومات له تاسو اورو.
سلامونه تاسو ته صاحب، ټولو اوریدونکو ته. بلې، څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله، طالبان وی د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا برادر د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په نولې دلی دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن په خپل ټویټر باندې ولي کل چې په دې لیدنه کې د بندیانو په خوشی کېدو بین افغاني مذاکرات او د هوکړې لیک پر بشپړه تطبیق باندې خبري شوې دي. طالبان داسې مهال دا خبره کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په خبره شوې اعلامیه کې وویل چې ښاغلی خلیلزاد به په دوحه کې د طالبانو له استازو په اسلام آباد او نوې ډیلي کې له پاکستاني او هندي چارواکو سره په لیدنو او کتنو کې د شخړو د کمیدو د بین الافغاني خبرو د ملاتړ فشارونو زیات په بخښنه سره د بین الافغاني خبرو او د ملاتړ تر څنګ فشارونه زیات کړي. د اعلامیه لمخې ښاغلی خلیلزاد سیمې ته دا سفر د سه شنبې په ورځ پیل کړی دی. اوس تازه افغان حکومت وای د تاوتریخوالي راکمیدل نه یوازې چې د افغان حکومت غوښتنه ده بلکې افغانان هم د دې غوښتونکي دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک هم د طالبانو نه دا غواړي چې تاوتریخوالي دی ودروي او د افغانستان د خلکو غږ او د حکومت غږ د سولې لپاره دی اوربند لپاره باید بومني. نو د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې ډېر هلې ځلې کړې. موږ د نړیوال او خپل نړیوال متحدینو سره ګام په ګام مخته ځو ترڅو دغه فرصت نه استفاده وشي او هیواد ته سوله راشي. خو په کار ده چې طالبان دي د افغانستان د خلکو غږ د حکومت او د نړیوال غږ د سولې لپاره ومني او تاوتریخوالی دي بند کړي، آتشبس دي ومني، اوربند دي ومني او راځي چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ کینی خبرې اترې وکي ترڅو دغه لانجه حل سي او جګړه ختم سي.
د خاغلی صدیقی په خبره د بین افغانی خبرو پیل لپاره اوربند مهم شر دی. لدی ورخه خو د رویټرز خبری اجانس راپور لمخې د اپریل 12 وروسته په سیمه ته د خاغلی خلیزات دوهم سفر وی او هغه داسې محل تر سره کیږي چې د طالبانو له خوا د حملو زیاتوالی په دې هواد کې د کورونا خبرې شوی وباند نموړي هغه حد زیانمن کړی چې په دې هواد کې د جګړې د پای تر رسول لپاره مخته وړلې. د اعلامی لمخې خاغلی خلیزات به د قطر پلازمینه دوحه کې چې هغه 13 فبراير میاشت په نه وشتمه له طالبانو سره د سولې تړون په کلاس لیک شو. د طالبانو له استاذ وغوړي چې شخړې کم کړي، بین افغاني خبرو ته آماده شي او په افغانستان کې د کورونا له وبا سره مبارزه کې همکاري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدارز ویلي چې خلیلزاد به په طالبانو فشار راوړي چې د سولې تړون بشپړه عملي کړي. لبل خو د رویټرز د راپور لمخې په نوې ډیلی کې چې د افغانستان د حکومت مهم لاټړی دی، د سولې په ټپه درېدل پروسه کې د هند پر رول به هم خبري وکړي. همدارس د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د شوي تړون لمخې باید د افغانستان حکومت او طالبان شپږ زره بندیان د مارچ تر 10 مخکې لدی چې بین افغاني خبري پیل شوي وي باید خوشي کړي وای. طالبانو د کابل د طالبانو 15000 بندیان او طالبانو هم د حکومت زرتنه خود بندیان خوشی کېدو پاره د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ اختلافات د دې لامل شول چې دغه پروسه تر اوسه پورې په سمه توګه پرمخ لاړ نه شي. بلی انصاب
ډیر زیاته مننه کوو. حدیث پردیس دوستان و موریدل او بخې خاطر پردیس دوستان و موریدل چې له خاطر پردیس نه چې د افغانستان د اصول لپاره د امریکا ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د پیلیدو د هڅو پترس کې په دوحه کې له طالبانو او په اسلام آباد او نوې ډیلی کې له پاکستاني او هندي چارواکو سره خبرې کوي. سیمتا دغه د سفر پاړه نورياس نوري د سیاسي چارو لکتونکي او د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پونزل استاد نصر الله ستانګزي سره مرکه کړي او لمړی ترې پوښتنه کړي چې له طالبانو سره د هغه رئیس چې د سولې تړون لاسلیک شوی حالات حسینه دي چې تماکې ده او وضعیت لام کړي چې شوی دی. ورستي سفرونه د خلیلزاد د صفه خاطر دي. خاغله ستانګزي په جواب کې وایي
فکر کوم چې دا تشویش به جای ده چې د افغانستان د خلکو او د دنیا د خلکو او حتی د امریکایانو توقع خلاف چې باید وضع نورمال شه او وضع نورمال نسوه. اما زه دا مسله بل رقم څېړم. هغه په دې مانا ده چې خلیلزاد دا سفر په دې مانا نیسي چې دوه حالت لري، یا دا چې د پاکستان د شکایت په نتیجه کې چې هند مداخله کوي یا هند د افغانستان د حکومت هڅوي چې دا پلینه کې، یا دا حالت باید وجود ولري، یا هندیان باید تشویش ولري چې پاکستانیان مداخله کوي او تشدیدوي د جنگي عملیات. خیر لغنه بل توجیه نه لري نو کله چې خلیلزاد د افغانستان د سولې د مسلې لپاره راځي خو باید کابل او دوه ته لاړ شي. پاکستان یا هند ته تک بل مانا هم درلودلې شي. اما زه د خوشبین په دې جهت یم چې ښایي له موجوده وضعیت نه لږ څه مثبت خواته لاړ شي. هغه په دمانه چې یو خوانه دواړو خواو د بندیان د خوشی کېدو مسله چټکه کړې او بل په کابل کې ویل کېږي چې ښاغلی غني او عبدالله به سره توافق وکړي. د دې توافق په پایله کې هم کېدی شي د سولې په لړۍ کې مثبت پرمختیا رامنځته شي.
که څنګه تاسو یادونه وکړل لري دغه تړون مهم اړخ د افغانستان حکومت د دې یادونه نه شوي چې کابل ته بدای ولاړ شي. خو تاسو وویل چې تر اوسه پورې د افغانستان د سولې په پروسه کې بهرني لوبغاړي مهم رول لري، پاکستان او هند.
بله، متاسفانه سره د دې دا جګړه ظاهرا نه و افغاني جګړه خوده کیږي، مګر دا د نورو جګړه ده چې د وطن باندې تحمیل شوې ده. سیمه کې پاکستان ته شویست دینا ده چه پا کابل او دیلی ده من پا مناسبات و نیزیوالی ده پاکستان ارزی تمامیت تای و صدامه رسید. اگه پا دمانا چه دوی ده بنگلدیش ده قضیه چه پا او یاوم کلو تیر پیره پا او یاوم کلو که وقصوی دوی ده شد سوله ایز که پا کابل که طرفدار حکومت ده هند را منسو چه اگه رختلی وی پا طبیعی دول ده پاکستان منافیان پا سیمه که تحدید ویم ده پختنخواه مسئله و ده مسئله ده مترقی بنام دوی تشویش لده. لبل خوانه هند په هیڅ وجه نه غواړي چې په کابل کې داسې یو حکومت رامنځته شي چې هغه د پاکستان په پلوي او په هند تصور کوي یا وایي چې طالبان د پاکستان لاسپوڅي دي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې دغه د منافعو تقابل کله کله متاسفانه په یو نیابتي جګړې باندې تبدیل شوی او افغانستان ته صدمات رسولي. بلې،
امریکا چې د جګړې مهم لوری دی، امریکایي چارواکو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کراتو ویلي چې د افغانستان ولس څلوېښت کاله په جګړو کې سوځي. آیا د امریکا د سیمې او د افغانستان د حکومت هڅو د سیمه ییز اجماع د رامنځته کېدو لپاره هیڅ تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې؟
متاسفانه نه. موږ تجربه لرو چې د افغانستان جګړه د پاکستان له آدرس نه یا په افغانستان کې د بې ثباتۍ مسله له 1903 کال نه هغه وخت چې مرحوم داود خان قدرت ته رسېدلی مستمر ډول دوام درلودلی، هیڅ سیمه ییز فعالیت پکې مؤثر تمام سوی نه ده، بلکې هر هېواد خپلې ګټې پکې لټولې د امریکا په شمول. نو زه فکر کوم چې نه، امریکایان نه غواړي چې هم هندیان له ځانه خفه کړي، د یو منطقوي لوی قدرت په توګه او ستراتیژیک اړیکو سره لري، او له بله خوانه پاکستان هم نوي متحد هغه هم له لاسه نه ورکوي. او متاسفانه په کابل کې یو ډېر مقتدر او غښتلی دولت وجود نه لري چې د افغانستان ګټې په نړیواله سطح له امریکایانو سره په واضح ډول مطرح کړي.
آیا فکر کوي چې تر اوسه پورې موږ د کشمیر د لانجې قرباني کیږو؟
یو برخه د مسلې همدار ده، مګر موږ اصلا د ډیورنډ قربانیان یو. د دې لپاره چې تشدید لکه چې ما وویلي د ذوالفقار علي بوټو له دوران نه شروع کیږي چې دلته نور علنا استخباراتي فعالیتونه کیږي. تاریخ وایي چې د مرحوم داود خان په زمانه کې مسلح ګروپونه پاکستان ولیدل او د کابل حکومت تر فشار لاندې راوسته، تر څو چې حتی داود خان کله چې له شوروي سره مناسبات خراب شول راغی له پاکستان سره کې. د کشمیر، بله، د کشمیر مسله هندیان په داسې علاقمندي ولري چې کشمیر کې فشار کم شي، هغه افراطي ګروپونه په افغانستان کې وجنګېږي. مګر په پاکستان اساسي تشویش بیا د ډیورنډ مسله ده چې زه فکر کوم هغه به څه کوي. ولې بله خوانه بله مسله ده چې په هیڅ وجه ستراتیژیک لحاظ د غواړي چې په کابل کې پلاوی حکومت وجود ولري.
دا کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پونزي استاد په هاند ستانکسیو چې تاسو ورسره په ورستیو د سولې په هڅو مرکه اوریده. سموکا ګلا ازادي راډیو ناوري وسم رحمت الله افغان له څو اقتصادي خبرونو سره.
په ننګرهار ولایت کې د ګلخانی محصولاتو د لومړي فصل حاصلات بازار ته وړاندې شول. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت د کلیو او لرو پرتو سیمو د کرنې پراختیا پروژې په ننګرهار ولایت کې بزګرانو او علاقمندانو ته 180 لوی سوداګریزي ګلخانی او ښځو ته 230 وړې ګلخانی جوړې کړې. نوموړي زیاته کړه دا ګلخانی په اچین، کوټ، واداتو، خوږیانیو، چپرهار او شیرزادو ولسوالیو کې 410 بزګرانو ته جوړې شوې دي. د ښاغلي رستمی په خبره بزګران په کلنی ډول د ګلخانو 3% حاصل اخلي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې په دغو ولسوالیو کې به 290 سوداګریزې او 230 وړې ګلخانی چې کارونه یې روان دي ژر بشپړ شي. د کرنې وزارت د چارواکو په وینا له دغو ګلخانو د جوړېدو هدف یې له لږو ځمکو زیات حاصل راټولول، د تولید د کچې لوړېدل او د کوکنارو له کښت څخه مخنیوی دی. په پکتیا کې د نږدې 550 میلیونو افغانیو په ارزښت د کرنیزو محصولاتو د مدیریت د برنامه چارې پیل شوې. د پکتیا ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینر محمد دین مومن وایي چې د دغه پروګرام له مخې به د پکتیا په مرکز ګردیز او څوارلسو ولسوالیو کې 122 د ممیزو خونې، 70 د مڼو سړې خونې، 302 د کچلو او 199 د پیازو زیرمتونونه جوړ او 223 بزګرانو او بڼوالو ته به د میوو او سبزیو چلوونکي الې وویشل سي. مومن زیاته کړه چې پکتیا ته به په دې برخه کې له اوس او پروژو څخه چې هر جوړوونکي د مڼو سړه خونه به 25 تنه، هر ممیز خونه به 14 تنه، د کچلو زیرمتونونه 10 تنه او د پیازو زیرمتونونه به 15 تنه ظرفیت ولري. د توپوینه کلیبی خو په دې کار سره د کرنیزو تولیداتو لزای کې دوه څخه مخنیوي کیږي، نو لبلې خو به لزر درې سو درس کسانو ته د کار زمینی هم برابر شي.
ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون د نړۍ په خوارو هیوادونو کې د کرونا وایرس پرې دوه تجربه اندېښنه څرګنده کړې او اټکل کوي چې په دې هیوادونو کې به د کووډ 19 ناروغي ل درې او تر شپږ راتلونکو میاشتو پورې اوښته ورسیږي. ملګرو ملتونو د همدې لپاره په بیوزلو هیوادو کې د کرونا وایرس لامل درامنسته شي او رامنسته کیدونکو کړکېچ لپاره د میلیارډونو ډالرو غوښتنه کړې. احمد شیبر په اړه رپورت لري.
ملګرو ملتونو د پنشن به پورز د 4 میلیارډ او 100 میلیونه نورو ډالرو غوښتنه وکړه ترڅو د میلیونونو انسانانو ژوند وژغوري او د کورونا وایرس تخپرېدو مخه په هغو هیوادو کې ونیسي چې ځپل شوي دي. دا د هغو 2 میلیارد ډالرو سربیره دي چې مخکې ملګرو ملتو د مارچ په 25مه د هغو غوښتنه کړې وه او د دې مرستې نشتې نیمایي تر اوسه ترلاسه کړې هم دي. د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتو مرستیال مارک لوکوک په یو بیان کې وویل چې د کورونا ناوړه اغیز به پر هغو هیوادو زیاتې وي چې ډېر خوار دي. نوموړي زیاته کړه که چېرته سر له اوسه موږ لاس په کار نشو نو بیا به دې ته چمتو کیږو چې شخړې به ډېرې شي، لوږه به زیاتې شي او فقر به پراخې شي. د ده په وینا قحطۍ تر سترګو کیږي. اټکل کیږي چې 6.1 میلیارد ډالر به د ډسمبر تر میاشتې د بشري مرستو ستونزې هوارې کړي. دا مرستې د افغانستان او سوریې په ګډون نږدې 40 هیوادونه رانغاړي چې جګړې پکې دي. د ملګرو ملتو د مرستو په دې نوې غوښتنه کې د پخوانیو وو هیوادو ترڅنګ پاکستان، بنین، جیبوتی، لایبیریا، فلیپین، سیرالیون، توګو او زیمبابوې ورزیات شوي دي. پر دې پیسو به طبي وسایل اخیستل کیږي چې د ناروغانو معاینات وشي او د هغوی په درملنه به پیسې ولګول شي. همداراز به د لاسونو د وینځلو میکروب ضد مواد اخیستل کیږي، عامه پوهاوی به کیږي او افریقا، آسیا او لاتین امریکا ته به د حواله لارې بشري مرستې انتقال شي. ملګری ملتونه وای چې پر دې مرستو چې غوښتنه یې شوې ده د کووډ 19 ناروغي له امله چې د خوراکي موادو له اقتصادي بحران سره خلک مخامخ کیږي د هغوی غم به خوړل کیږي. د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو مرستیال مارک لوکوک ټینګار کوي چې فوق العاده اقداماتو ته اړتیا شته. د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم شای د کورونا وایرس له دریو تر شپږو راتلونکو میاشتو پورې د نړۍ په خوارو هیوادو کې اوج ته ورسیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایرس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایرس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. تاسو زموږ پرونی هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د نړۍ یو شمیر هیوادونه د کرونا وایرس په خاطر پر خلکو لګیدلې محدودیتونه په تدریجي ډول لرې کوي. چارواکي هڅه کوي چې د خپل هیوادونو اقتصادونه بیرته په پښو ودري. په اړه ملالۍ بشیر نور جزئیات لري.
په نړۍ کې ګڼ هیوادونه د کورونا وایرس له کبله لګیدلې بندیزونه په تدریجي توګه د لرې کولو په حال کې دي. حکومتونه له سختو انتخابونو سره مخامخ دي چې څه ډول د کورونا وایرس د خپرېدو مخه ونیسي او خلک بیرته عادي ژوند ته ستانه سي. د هر هیواد چارواکي له ګرځبندیزه په تدریجي توګه د وټولو لپاره پر ستراتیژي کار کوي چې خلک بیرته خپل دندې پیل کړي، خو اوس هم خلک په دې وایرس اخته کیږي او مړه کیږي. د لندن په سنت جارج پوهنتون کې د نړیوال روغتیا استاد الیزابت ګروپلی وایي د حیرانی خبره نه ده چې حکومتونه د کورونا ویروس تر واکسین جوړېدو مخکې غواړي محدودیتونه لیرې کړي. ګروپلی ازادي اروپا رادیو ته وویل چې پر ګرځېدو بندیز لګول اوږدمهاله حل نه دی. د ګروپلی په وینا په اروپایي هیوادونو لکه جرمني، ایټالیا او هسپانیا کې محدودیتونه نرمول یو ښه اقدام دی، ځکه نن سبا په روغتونو کې د بستر کېدونکو شمېر ډېر ټیټ سوی دی. ایټالیا لومړی اروپایي هیواد و چې د کورونا ویروس له بحران سره مخامخ سو او په نړۍ کې د مثبتو پیښو او مړینو له لحاظه تر ټولو زیات زیان لیدونکو هیوادونو یو دی. تر دوې میاشتې محدودیت وروسته دې هیواد د مې په څلورمه نیټه پر ګرځېدو بندیز نرم کړ. تر ایټالیا مخکې یوازې په چین کې تر ټولو زیاته موده بندیز لګېدلی و چې درې میاشتې و. هسپانیا عادي ژوند ته د ستنېدو لپاره څلور مرحلې لرونکې ستراتیژي عملي کوي. لومړۍ مرحله صفر مرحله یادیږي چې د مې په څلورمه پیل سوه او یوه اونۍ به دوام وکړي. پر دې مهال تر 15,000 نفوس لرونکو سیمو اوسیدونکو ته اجازه ورکول کیږي چې له کورو د باندې ووځي. رستورانو ته د پرانیستل کېدو اجازه ورکړل سوې ده، خو خلک به ډوډۍ کور ته وړي. خلک باید مولونه یا ماسکونه پر مخ کړي. په یوه موټر کې یو کس سفر کولای سي. په دوهمه مرحله کې چې د مې په لسمه پیلېږي، د دولت اعلان کړی بیړنی وضعیت پای ته رسیږي. د هرې سیمې وضعیت ته په کتو به وروستۍ مرحلې هرې دوې اونۍ وروسته عملي کیږي. په جرمني کې فدرالي سیستم دی او دا په دې معنا ده چې ټول شپاړس ایالتونه یې د محدودیت په اړه بیل نظر لري، خو بیا هم جرمني د کورونا ویروس د خپرېدو په مخنیوي کې په ځانګړې توګه د ایټالیا، هسپانیې، فرانسې، برتانیې او امریکا په پرتله د پام وړ هڅې کړي دي. خو د اپریل په وروستۍ اونۍ کې صدراعظم انګلا مرکل د جرمني د دولت پر مشرانو انتقاد وکړ چې د اقتصاد پرانیستلو پر لور ډیر په چټکۍ روان دي. مرکل له ځایي چارواکو سره له مخکې توافق کړی چې په تدریجي توګه دې محدودیتونه لیرې سي. د یوې کورنۍ دوو یا ډیرو کسانو ته د یو ځای ګرځېدو اجازه سته. د جرمني د سپورت وزیر په می میاشت کې د فوټبال د سیالیو د بیا پیلېدو ملاتړ کوي.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې له میلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنجشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه اخلو.
ستاسو له پیغامونو
ورځ حالات په خرابېدلو د پېښې زیاتېږي. د عاج روغتیا ویناو تاسو غوږ نه باسي. هر چا ته چې ووایه فاصله مراد کړه، فاصله ونیسه، مشینه ډډه وکړه. آیا داسې اسلامي حکومت خو نه دی چې موږ اعلان ته غوږ ونیسو؟ دا د افغانستان خلک دي، دا اعلان ته غوږ باسي. نه قانون مراتوي، نه شریعت مراتوي. هماغسې جوماتو کې ډله ډله لمونځونه کوي، یو بل ته د مرض انتقالېږي. ورځ په ورځ حالات خرابېږي. د افغانستان حکومت به دې څنګه شاته پاتې دی؟
ضرورت افغانستان ته واردېږي، دا باید معاد کې او د نورو همسایه هیوادو سره باید قراردادونه وکړي تر څو په خوراکي توکو کې د نرخو کنټرول شي او د هر غریب او مظلوم وسه دې ته ورسېږي چې هغه خپل د روزجماعت والا خپلو اولادو لپاره دا چې تر څو په صحیح سره دغه روژې مبارک میاشت پر دوی باندې تېر شي. نو اوس ډېر زیات نرخونه لوړ شوي دي. هېڅ یو کس نه شي کولای چې خپل یو عادي ژوند یو عادي اشپزي د روزجماعت لپاره برابره کړي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی او زموږ غرمنۍ خبری خپرونی پی یو سټډیو ته وګورئ. د آزادۍ رادیو خپرونی هر ورځ د سهار لوو بجو نه پیلېږي، د ماخام تر وو بجو پورې په ټول افغانستان کې د رادیو للارې په منځنۍ صفه 2.9 اوریدلی شئ. په ګڼو ښارونو کې د افغانستان زموږ خپرونې د اف ام په 0.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي، او که انټرنیټ لرې بیا نو چې هر چیرې تاسو کولی شئ چې زموږ د ویب پاڼې لارې نه یوازې چې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه واورئ، بلکې زموږ ریپورټونه، خبرونه او مطالب له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. د خبرونې دوهم نمایي د مخکخو خزو پروګرام ته ځانګړی شوی، خو مخکې له دې نه چې د مخکخو خزو پروګرام وړاندې شي، راځي چې د دې سات د مهمو خبرونو سرټکی له صفی الله ستانکزی واورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مرستیال او د سیاسي ډلې له مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین لیکلی، ډاکټر خلیل زاد او ملا برادر د قطر د بهرنیو چارو د وزیر مطلق القحطانی په حضور کې د بندیانو په چټک خلاصون، د بین الافغاني مذاکراتو د پیل او د توافقنامې په بشپړ تطبیق اوږدې خبرې وکړې. د امریکا پوځوي تیر کال د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له 200 زیات ملکی وګړو ته مرجوب لا وکړي. هغه راپور کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت پینټاګان لخوا خپور شوی، تر ټولو ډیر تلفات په افغانستان کې ملکی وګړو ته رسیدلي چې د وژل شوو شمېر 108 تنه او د ټپیانو 15 خدل شوی. د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح د کابل په شمال کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو وروستي عملیات بریالي بللي او ویلي دي چې د ترهګرو او د هغوی د تمویلونکو په وړاندې شواهدو اندازه مخ په ډیرېدو ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي د چهارشنبې په ورځ د کابل په ولسمه حوزه او شکرداري سیمه کې د داعش او حقانی د ګډې هستې په څلورو پټنځایونو عملیات کړي چې په نتیجه کې 15 ترهګر وژلي او 8 نور ژوندي نیولي دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي د کووید 19 وبا له اعلان وروسته په 9 میاشتو کې به په ټوله نړۍ کې 14 میلیونه ماشومان وزیږي. له دې ډلې 1 میلیون ماشومان په افغانستان کې د نړۍ د سترګې پرانیزي. د عراق پارلمان نوي صدر اعظم مصطفی الکاظمی ته چهار شنبه ناوخته په غوڅ اکثریت د باور رایه ورکړه. په دې ترتیب د عراق د نوي کابینې د تشکیل لانجه چې له میاشتو د دې هیواد د کړکیچ یو عمده دلیل بلل کیږي تر یوې اندازې هوار شو. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې پر ایران د کانګرس له اجازه پرته د پوځي اقدام مخه نیسي.
مخکخه خزي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د مخکخه خزي د خبرونې مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. د خبرونې ته به هم خوشاله يم چې زه مریم توخی د مخکخه خزي د خبرونې په وړاندې کولو سره تاسو ترن چوپړ کې حاضر شوم. دوستان تاسو خپلېږي چې په دې خبرونه کې مخکخه ملمنه لرو، نن هم یو فعاله او مخکخه خزي لرو په خبرونه کې. البته د ټلیفون په کرخه جميله نورستانه د شاده معلولینو د وزارت تخنیکی مرستیال سره ده. دوی سره په 15 کړو په کارونو په فعالیتونو سره خبرې کوو. خو په پیل کې به دوی ته خره غلاست وایم. غلین رسنۍ تاسو ته خره غلاست وایم. په خیر اغلی خبرونه ته. بله سلامونه، په خیر اغلی خبرونه ته.
زنده باشین. بخیر باشین. تشکر. شما هم بخیر باشین.
غلین رسنۍ څنګه دې قرنطین شپې ورځې بخیر تیری؟
تشکر. در شروع سلامت میکنم خدمت شما و تمام شنونده های رادیوی آزادی. تشکر از اینکه مرا دعوت کردین تا بتونم با سوالاتی که شما دارین و شنونده ها داره پاسخ بدم. زنده باشین، بخیر میگذره، سلامت باشین. دعا میکنم که هم وطنهای ما از ای
وایروس پخش
شده در تمام جهان
بخصوص
افغانستان به امان خود باشند.
همین مگه هم تاسو دعاگان تامین میو. اول خوب بده زدکرو پا اقلا پختنه او کرچه تر کمو کچی ما زدکری کری یا چیر ده؟
دیگه زیاد از من از خپلا دیدارم تا روابط بین الملل بزا بود وارو شو بکی خبره بکن بخنه گونم
میره بانی میره بانی
نیده از هم بریم بخصور رو شو بکی خبره. زما خپل زه تفصیلات مې تر مصری کچه پورې دمه ورکړې دي او څنګه غواړم چې د دکتورات اپلای وکم. ابتدایي درس مې یعنی زما خپل په ګوهري ابتدایي ښوونځی مې اصل وسته دي. بیا مې لیسانس له لیسې پوریا کې دغه دولتونه فارغ شوې یم. وروسته زه دوه لیسانس لرم په ادبیات او حقوق کې، ځکه زما هغه هیله می داو چه زباید حقوق ولم خواه اپر شروع که زکم یاب شوی و مدبیات که اگمی لسته لیدی در این نورس یه پسوسی پانسون که یعنی اگر نورس حقوق می پایی کری او بیا می مستدی پر آغت بین اولاد که خلاص که گیتی
پر دیر خواه
او بله
مهربان
اپلای کړم د
ډاکټر ورنچ خپل د ډاکټر تکمیل وکړ. ډېر ښه ماشاالله. په دې کارونو کې چې یعنی تروس پورې د ډاکټر تر کچ پورې رسیدلې یاست کنه چا در سره مرسته کړې او حمایت کړې یاست؟
بلې، په شروع کې خزم خپل هغه لار او مور مې ته کډوانه تحصیل کړه او زما خپل پر انجینر و پر پنځای هوایي قدر ما د کوم انجینر استان او استاد پنځای هوایي بدن او مدر ما ډایریکټر یو ان بدن د شکر څخه تلاش بیا د سره ولرې څوک هغه تاسو په خلنو تاسو په کوم بعد زو ما چې څنګه خورته زوج کریم بعد زو بیا به هم سره زما خپل خوان ما سره د مرګ ته کلی دي څنګه غي هله دا او هله دا چې زه به سورا پوری باید درس بایم زکر یو تصوری شید چه مو نسل تا تغییر ورکی یعنی که چیری مور یعنی تاریم یافتوی از اخفل کورنهی تا درست تو به پامرنه نکوی کلا چه کورنهی درست شو بیا وقت جامعه تا بسن ورکولی شید یعنی در خزی نقش دیگ از زنده و محصر دیگه دولنه که دید پارا یعنی مخفل خواهن ملکر سخت مطرح دیر بیاد محصر و اواغی تلاش کردی چیزه
اغه او چاته لوري تاګه وایم. تاسو یادونه کړئ تاسو په کوشتي سین کې واده وکړ کله مو چې واده وکړ ځینې خويندې داسې شتري چې غوي واده وکړي بیا زده کړ نه پاتې شي بیا وای چې ستونزې دي کورنۍ دا ژوند تاسو څنګه د هر څه سره تنظیم کړئ یعنی خپل کورنۍ ته ورسېدې خپل زده کړو ته او کارونه ته
کله چې زه د دولتم نه فارښم دولتم نه یو لسم ځکه هغه کله چې زه فارښ شوی یم یو لسم پورې هغه فراغه د ودری کله افغانستان کابل کې د دې لسم پورې دا وو فارغین ورکل زه به دری خبرې وکړم چې مانه ګرځات ونه شي سال کې ما فارغ شوم یو د پی پی ام فراغت دادن همو دا سال د دې لسم نه ولسم نه وي چې څه جدید دې از دې شوم یعنی موږ هغه نه څه جدید نه څه واچ کړو کله چې ما واده کړم یو د دولتم نه فارغ وم ورشتي مې چې د سانس وی دې او د نو بیا مستری یو پر دا ټول دا زما د خواند کورنۍ کوي څکه هغه هم ټول تعلیم یافته او دني بیت دې دې ان استه نو کې کوم خاص څه د ما نه او چې ور شوې یم باید کور کې کینم او د کور کار وکړم او چې زه باید تاسو وکړم یعنی لرم دا څه زما سره مرګ یعنی څه څه یعنی اندسې به وي لکه
اغل نرستانه استاس یواز ډیر لکسټی ټم دا سم نه راځي کله چې موقت تغییر ورکي او لکس په زور یعنی په وړه आवाज خبرې وکي چې आवाज مختصم راشي او دوستانی هم ووري
یعنی کومه چې مختصم نه ودا سفر د تلاش خود مامزه تشورو یې راځي او د تصمیم خود شخص یو مهمه په کله مو دوه ممکنه از طرف خانواده کچیر دا دوه سره یو ځای شي بیا وکول شو چې خپل هغه اصلي هدف ته ورسیږي
یعنی هر څوک چې یو هدف ځان ته ټاکي او هغه لار کې لوړې جوړې وي مشکلات وي قرباني ورکوي تر څو خپل هدف ته رسیږي تاسو څنګه تر دې کچې پورې چې ورسیدي کوم لوړې او جوړې مو ولیدلې یعنی څنګه مبارزه مو وکړه که دوستان ته وای شوبو می فهمم
د شروع وخت کې یو خانم ازدواج میکنه سال شای بسیار زیاده در ازاره با وجودی که ما گفتمی مشکل نداشتم از ما در کورنه غری طول ما سره هم قد و بیا هم اجتماعی سونزه به موجود وی کلا چی خدا واده کی گی نودا چه به هر روزی او درس وی به هر حالت چی بیوی کلا چی بی مور کی گی یعنی دا طول سونزه به افغانستان که دا سختال پویه گی چه موجود دی بیا هم لدین وقتی ما ویل چه اراده او تصمیم دا دا یادیر مویم او ضروری خبری دی زکر چه هر صبح بختل جوان که اغه اخرین تارګت یا معیار ځان ته تاکي د غیر رسیدلو لپاره باید څنګه متحمل شي یعنی تقبل وکړي کچیر دا څنګه ونه مانی نو خپل هغه برای ترلاسه نشي کولی په دې خاطر ما میګم کې ضرورت یې است کې خانم ها باید به این متقاعد باشن کې ما میتونیم تلاش بکنیم مشکلات هم متحمل شویم زحمت بکشیم بالاخره نتیجه به دست میاریم که من خودم هم مثلا زمانی که من ازدواج کردم یعنی فارغ از 12 بودم هم ادبیات هم حقوق بعد از اون من مستری در رابطه بین الملل یعنی 8 سال دوره لسانس 2 سال هم دوره مستری یعنی 10 سال درس خوندیم که همه دوتو از سوز و سرمه خوده تنه و چه تراحت از اون الله سلا داریوی اگر اجتماعی سوز چه موجود دی که جامعه که زمان سوله نیکه او نور مسائل چطور د کورنۍ د خوانه کمی دي نو هغه کوم ستونزې چې خپل لري کله چې مور کېږي ماشوم هم ځان سره لري ته باید درس هم وایي په بهر کې کارم وکړ سره د دې چې زه مور وم درس میم ویل او کار میم کړی دی. یعنی زه هغه وخت فارغ شوم اولنۍ کار مې په بیر لسه 1370
لمړی کارون ته برازو غلین رستنی لمړی کارون ته هم رازو خو اوس به وړی کا راوخلو چې موږ دوست په کرخوانی وګورو چې څوک دغه پختنه لري. بل اسلام علیکم.
سلام فرجان تاته همدرنګ تاسو درنی من مليته سلامونه الهی ته.
وعليكم السلام. څوک د کوم ځای نه ورجنه؟
ا دې تل پته تاسو ورزم کې حکمل هم د پکتیا څخه
په خیر اغلی حکمل ورور مهرباني پختنه لري
مننه پختنه لرم لمړی یو لند وړاندیز دی چې پښتو باندې کیمره باندې او کې پښتنې مطرح کی پښتنه دا ده چې د ښځو د حقوقو په اړه کې د دولت څخه څومره دفاع کړی ده او بل د ښځو د حقوقو په اړه کې څومره ترسره کړی دي او کومې بیلګې لري او کنه لري کوم مثالونه چې په کومو سیمو کې د خدمات ترسره کړی دي.
ډیر مننه. مننه کول ورور نه غلین رسنه پښتنه واخیسته.
بله او څه دوی هدف دا و چې د خوځو د فارم کوم فعالیتونه کوي چې هغه باید خبري وکړي.
بلګیم مهرباني.
بالکل اول خو د دې ورور نه مننه کوم کله چې دا هر څه چې تحصیل کوي یعنی کوم هدف چې ځان ته ټاکي بل دا چې د دولت د خونه په هر څه کې مصرف کیږي هغه وجیبه ده چې دې طاقه ولند لپاره خدمت وکړي. خو خوشبختانه زما وظیفه داسې شوې ده چې کوم ځایونه چې زه وظیفه اجرا کړم ټول د خوځو د فارم دي. تغه یو څه تاسو ته سوال وکړم چې بیا په خپل کاري برخه کې تشریحات ورکوم او په مستقیم توګه دا وایم کوم وظیفې چې ما ترسره کړې ټول د خزینې لپاره زیات وو. امر کې لدینه چې زه دلته په وزارت دولت د نور شاده او معلولین کې موینه شم لدینه مخکې زه رئیس عمومي کودکستانه یعنی په عمومي ریاست کې په کودکستانونو کې زه رئیس وم او هلته زموږ پرسونل ټول خزینه وو. یعنی بیا اندري زره څنګه خزینه هلته کار کوي نو یو ورکی خدمات چې دوی ما غوښتل کله چې حالت زه سمات نه یعنی کومه د خپل باندې بلودل ټول هغه معلمین چې د دولتوم نه فارغ شو اجباري می دوی ټول ته می دا حکم وکړل د رئیس جمهور ځوانه او تر همي مذاکره چې د کودکستانونو خون کې باید ټول لسان شي یعنی فوق العاده داخل خدمت تعلیم تربیه سره می تفاهم نامه امضا وکړه او حالت می یو لوی د نور ما مثلا چې تجربوی کودکستان می هلته تاسیس وکړه کله چې دوی لسانس کیږي بیا خپل هغه پرکټیکل دور هلته په رایگان توګه یعنی څومره دوی ته نوي په هغه توګه هلته خپل هغه تجربوي دغم تکمیل کي دور تکمیل وکړي. نه پوهېږم په پښتو خبرې کوم وبخښې که ما نه غلط
نه خیر پښتو کو دوستانو یعنی تقاضا وکړه چې پښتو خبرې وکړي.
تقاضا هم ده پښتو خبرې وکړي. هیله لرم چې د دوی سوال به حل شي وروسته هم کوم کارونه چې ذکر یې څه پیسې پر ازم هغه باندې به خبرې وکړي.
راځو پښتن ته غلی نورستانه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې لومړی دندې په کوم کال پایل کړي او چیرته مو پایل کړي.
اولنی دنده زما دا و کله چې زه اول زلته په دغه مکتب نه فارغ شوی وم زه ما کله چې کانکور امتحان ورکړ زه ما فارماتیک کامیاب شوم. متاسفانه فارماسی سره دومره زما مینه نه وه. ډېر پاره مې اولنۍ وظیفه چې کله وظیفه مې شروع کړه امانی لیسه کې د اجرایه مدیر په توګه مې دنده ترسره کړه. زما اولنۍ وظیفه حمل ته وه دغه ځایونه زه شروع کړې.
د خوځو برخه کې هم تاسو ویل چې ډېر دندې مې اجرا کړې دي د بلکې په توګه یعنی خوسته کوم کارونه کړی هم ده.
دا څه مشخص یعنی دا نه ده چې وزارت د خوځو چارو وزارت کې وظیفه اجرا کړې نه یعنی زه خپل او زما خپل خوان دواړه کوم مدني ټولنه کې زموږ وظایف دي نو یعنی کارونه په بلګل کې دریم خبري وکړم.
مهرباني مهرباني.
فورې کوم زیات اجرا کړم البته کوم مختص برای خانم ها بوده. در کل چون ما از رشته که ما فارغ شدم یا درسی که ما خواندم رشته روابط بین الملل بود که باید مطابق به رشته شما کار فعالیت بکنیم ولی فعالیت های فرعی که داشتیم در بخش زنایی بوده که ما خواستیم که از طریق خود بر خانم ها کمک بکنیم. گفتم یکی نمونه مثالشی بود که ما خواستم که کسایی که معلم هستن در کودکستان ها هم از اینا باید لسان شون درس بخونن. بگم از زمانی که در کمیسیون حقوق بشر بعد از اون وظیفه‌ای که نداشتم البته حکومت اسلامی شد اساسی بایستی بریم خوب درخواست شد بعد از اون باز حکومت اسلامی آمد ما مهاجر شدیم پاکستان رفتیم. در پاکستان هم من در پشاور وظیفه داشتم در جیزیر یک مسیر بود که برای مهاجرین افغان اینجا مکتب تأسیس میکرد
که ما به سمت معلم سرمعلم و سوپروایزر در اونجا کار کردیم که خدمت زیاد ما در بخش خانوما و دختر خانوما بوده، مکاتب دخترها را کسایی که در اونجا همکارای ما بودن شاید آواز ما را بشنون و ما را نشنفن در اونجا وظیفه اجرا کردیم.
علی کبرا واخلو چه دوست ده پکرخه بله اسلام علیکم
و علیکم سلام سلامونه تا او تخنیکان کار تا او ملمنی ته سلامونه نیکیل کرامات وړاندې کوم.
علیکم سلام مهرباني څوک ته کوم زینه
جمع خان هم در دې محل زابل نه تاسو سره فاړی کیم.
په خیر اغلی هم در ضروره مهرباني پښتن لري د اغلی نورستاني نه
نورستاني ته د هم او پښتن می یو دې پښتن ته مطرح کوم
مهرباني
جواب درکړي. اول دا خوین د فارې د کورونا باره کې څه کړی دي او څه غواړي چې ورته دا یو او دوهم پښتنې دا ولا چې مثلا دا څه غواړي پاینده کې لزانه څه جوړ کی او څنګه کولای شي چې خور بل خور خدمت وکړي هغه اسلام په چوکاټ کې په ټولنه کې څنګه خدمت وکولای شي.
ډیره مننه کور ودا
مننه
کو هغه نور سنې پښتنې واخستي
امر زده دا وایي چې د کورونا د فارې خدمت کول دا د ساتنه وظیفه ده اما هر څوک نشي کولای چې یعنی راسي او صحیح تبلیغات وکړي صحیح ده ځکه د یو خزه په توګه کوم ټولنه یعنی کوم محیط کاری چې زمونږ خپل ده یعنی زه دلته چې اوس وظیفه لرم د محیط په توګه دلته چې زه خپل کارمندانو ته کوم دولتونه فراهم کوم د کورونا په اړه یا کوم هغه زمینه دوی ته مساعد کوم چې دوی څنګه همدا اوس فرضاً مونږ په قرنطین کې یو ولې سره د دې نه مونږ دفتر ته ځو څنګه هلته محیط کاری دوی ته ایجاد وکړو کوم فرصتونه دي دپاره یعنی صحیح کړې دوی ته به برابر وکړو یعنی دوی د هغه دفاتر داسې مساعد وکړو چې څنګه هغه مسافه په نظر کې ونیسي مراجعې سره تماس ونه لري او څنګه مراجعین دپاره مونږ هغه تالار به تنظیم کړو دا کارونه به کوو خو داسې مستقیما یعنی زه فکر نه کوم چې هر څوک وغواړي د کورونا په هکله درسته ده معلومات به ورکوو یعنی کوم هغه زموږ محیط یعنی په ټولنه کې هر یو کارونه مشخص دندې هر چا ته سپارل شوي دي یعنی در ساتانه وزارت ساتانه وظیفه داره که کارا بکنه ولی منعی که کسای مسئولی که ما در اداره هستیم در اداره خود در محیط خود کارایی که باید انجام بدیم را انجام دادیم. من ایفون برادر مادر پشان از این سوال چی بود چون من داکتر ساتانه نیستم نمیتونم به هر رشته دخالت بکنیم ولی امو معلومات ابتدایی یا کمکی که من ایت مسئول کرد که در اداره هستم برای همکارایم کارمندان در خانواده بخصوص در بخش زنان این کارا را کردیم انجام دادیم.
مننه. حقل این رستانه ایتون خپل هدفون در رسیدلی است؟
هیچ انسان به آخرین هدف خود که داشته باشه نمیتونه برسه ولی میده میگم میتونم بگویم زوی کولیشم داویم چه کم اگه هدف چیزو تا کریم داده چه هر اقل میدا کریدی چه زوی خپل اگه کورنه او خپل دا طول خپلوان کسان چه و چې دوی په دې حساب هم تک زده یو دفعې ولایت نه یم چې هلته ټول خلک محروم او د ټول هغه اول او ابتدایي تسهیلات د ژوند چې دي د هغې نه محروم دي خوشحال په دې یم چې حداقل مې دا کولی دي چې هغه نژدې خپلوان چې زموږ ټول دي بخصوص ښځینه وو چې دوی په دې هڅوم چې دوی خپل هغه ماشومان یعنی کوم جنکو چې دي مکتب ته پرېږدي په ورسن دوی واده ونکړي کوم هغه بد او بدل چې زموږ په متاسفانه خپل زموږ په نورستان ولایت کې ډېر مروج دي هغوی د هغه کار نه به وساتم یعنی آگاهی دوی ته باور کوم او د خپل شخصي په هکله یعنی دا چې زما مصري کړی دي زما آخري تارګېټ دا نه ده یا چې زه اوس موی نه یم دا زما آخرینی استیپ نه ده د کارونه زه غواړم چې نورم دغه وکړم مخته لاړ شم تحصیلات نه په هغه آخرینی میره چې په سوره او پرفیتري ده به وکړم تر څو کوم معلومات چې زه لاسته راوړم د هغې رنای روشنی او د هغې په رڼا کې زه به خپل ټولنې او جامعه ته خدمت وکړم نور نه پوهېږم
ډېر ښه ډېر ښه تاسو یادونه وکړه تاسو یعنی په نورستان کې د هغسې ولایت نه وایي چې هلته یعنی ډېر زیاتې ستونزې دي د ښځو په وړاندې تاسو چې دغه کارونه کړي د نورستان ولایت ښځو ته څومره اغېزمن تمام شوي دي؟
بې نهایت زیات من پیشتر هم یاد کردم که ولایت نورستان یکی از محرومترین ولایت ها از طرف افغانستان تلاشی که ما کردیم تعداد زیاد به خصوص ما میشن مثال بتم در این سال که پیشوی داشتیم تعداد زیاد از ولایت نورستان مهاجر شدن به کابل اکثریتشان به اساس این جنگ های چون یکی از ولایت های ناامن است نورستان یکی از مشکلات عمده یا حادی که در ولایت نورستان است که خانم ها خودشان کار میکنن یعنی کار زراعت در زمین خانم ها میکنن دومی که سن خرد ازدواج میکنه دخترایشان دخترها را به سن بسیار خرد عروسی میکنن به اون مشکلی که دارن در مقابل بعد یا بعد بدل یعنی مشکلی را که برادر خلق میکنه در بدل از او خوهرش بد میدن این یکی از مشکلات بسیار عمده در اونجا بود بحثای بسیار مهمی که ما داشتیم. من خودم قبلا در کمیسیون حقوق بشر وظیفه میکردم، مسئول بخش تعلیمات کمیسیون حقوق بشر بودم. مشخصا من به مرکز، من اکثرا از ولایت نورستان، چون مرا اجازه نمیدادن نورستان برم، اینا را ما در ننگرهار و در لغمان ما به سمینارا دعوت میکردیم، برای اینا مختصا روی میز موضوع ما آگاهی میکردیم و نتایج ما از طریق دوستا و قومای خود میدیدم که چالش های بسیار زیاده. مثلا در قریه که ما هستم، از ولایت مزول سولی من دول هستم خودم، در اونجا چند چالش بزرگی را که داشتیم، اقارب نزدیکای خوده که خواستیم یا مو منطقه مردم هم منطقه را خواستیم تا حد آخر، یعنی به این وادار شدن که دخترای خود اونا بالاخره با مکتب بانند. این نتیجه مثبت است، یعنی امی مسئله که باید مشکل را که برادر حل کنه در بدر دو خواهر شه باید بکن، این نمی مسئله تا حد بسیار زیاد داره حل شد. و همچنان مسئله دوم دیگه که کار زیاد شاق سر خانما بودن، یعنی امی توانایی زن و آگاهی دادن و حقوق را که خانما داشتن بر مردای از اینا سیمینار دادن تشریح کردن، این باید سازی شد که حداقل یک تغییر اگر 100% این آمده، حداقل 50% در ولایتی که من خودم زندگی میکنم تاثیرات از این که واقعا احساس خوشی میکنم که یکی از دستاوردهای خود من ایره میشمارم.
دیگه په ټول افغانستان کې د پخوا په پرتله د ښځو پرمختګ څومره، یعنی تغییر کړی څومره، پرمختګ یې کړی ستاسو په نظر؟
خوشبختانه تاسو پوهیږئ چې دغه چې اوس بیداری موقت نه دی خو کوم فکر وکړو، دا نه وایم چې پخوا هم ښځې پرمختګ نه دی کړی یا درس نه دی ویل، نه. زه خپله د یو داسې مور نه زیږېدلې یم چې هغه خپله د یو این ډایرکټره وه، یعنې کله چې زه زیږېدلې وم هغه د یو این ډایرکټره وه. خو خوشبختانه دا دور یو طلایي دور زه نوم به ورته کېږم، نه پوهېږم چې آیا تاسو ما سره موافق یې او شنونده ټول اورېدونکي ما سره موافق دي که نه، ځکه په دغه دور کې زیاتره ښځینه، یعنې ټول زموږ هغه جنکۍ چې پخوا، یعنې دغه درې دهېده جنګ چې تېر شو، هغه سه دهه جنگ که تیر شد، دختر خانمایی که محروم بودن مهاجر شدن در افغانستان درس نخواندن، خوشبختانه در این دور طلایی که من هم ماندم، با وجود که فرصت های زیاد بود و ما استفاده نتانستیم، یک فرصت بسیار خوب که از استفاده شدی بود که جوانای فعلی ما، اگر دخترها هست یا بچه ها، اما درس خواندن و تحصیل کرده هستند و در سمت در دولت اگر شما ببینید تمام سمت های بسیار کلیدی هم خانم ها دارن و هم بچه ها هم جوان ها هستن که من ایره یک دستاورد میدانم با سود درسته خانم ها. تعداد زیاد از خانم ها میفیدن، دختر خانم ها حداقل لیسانس خواهستن، مستری هم دارن. یعنی اگر شما یک ارزیابی تحلیل کلی از تحصیلات عالی بگیرید، در بخش مستری لیسانس و از 14 50 50 اگر نی 40 50 هست. یعنی خودش یک دستاورد است که فامیلا به این متقاعد شدن که بالاخره بذارن دختر خانم ها درس بخونن. وقتی که درس خوندن بعدن سمت بسیار خوبی در دولت ایفای وظیفه کردن، میتونن که خوشبختانه مطرم شد. یعنی به سطح دولت اگر ما ببینیم، نظر به سابق اگر یک مقایسه داشته باشیم، دفعه به بسته کلیدی مثلا ریاست ها، موینت ها، وزرا اگر شما کم داریم به ایتمت، ولی در بسته های دو و سه تعداد زیاد از دختر خانم ها ایفای وظیفه میتونن که خودش به صلاح دستاورد است.
خو غلین رستانه بیا سره لچ پرمختګونه شوی، خو تاریخوالی هم یعنی ولکیږي چې د خوځو په وړاندې سره لچ کار کوي، ورته بیا هم مخ په زیاتې دود یو زیات شوی دی، لته تاسو ولې دقیقاً
موجوده کې کومه یو فرصت چې شوه د دې څیر خوب استفاده شوه. ټول دې دې ا دانا وایم یو به کابلم د ټول افغانستان
نمائندګی نشي کولای، واقع
نمائندګی نشي کولای چې کابل کې، بلې په نور ولایتونو کې بدبختانه یا متاسفانه چې څوم دي دي زکه ټول ته مخ کې دي چې د دولت سره سم زما وظیفه په یو نامه او په کمیسیون کې څه بشر ته او یو ان ډی پی یا وزارت د دې کې ما کوم څه نتونه چې خپل وظیفه یا دنده مې کړې دي، دې د څه قضایا او سره زموږ شلې چې متاسفانه په هغه کې قرباني شې نه و. خو بیا هم کوم هغه گراف یا کوم هغه کچه چه لست والا مخته مون درلودن او هغه کم شیوی دی، یعنی هغه نیارونه چه مخته و یعنی کلا چه 2002 که 2004 ببخشین زمانه که ما در کمیسیون حقوق بشر وظیفه داشتم با 33 ولایت افغانستان ما سفر داشتیم، از اینجا گزارشات داشتیم، بر ما میامد در کمیسیون حقوق بشر قضایای بسیار متفاوت را داشتیم، بخصوص در بخش خانما امی مسائل عرف حاکم در اجتماعی که در افغانستان فعلا است، همو انانات نادرست را ما انانات سالم خودم داریم، نادرست خود هم داریم و بختانه در اون متضرر خانما بودن. ولی بیاییم که بازم فکر بکنیم، مثبتگرا باشیم، ببینیم 5 سال پیشتر اگر ما ببینیم، نمیتونیم بگیم که در اون وضعیتی که قبلا بود فعلا آمد، تا حدی را تاخیر کرده تو سرگزاری خود داره، ولی چالش ها تا هنوز موجود است. من امیدوار هستم که تمام دولت توجه بکنن و تلاش بکنن به خاطر از بین بردن مشکل هایی که در افغانستان است. فقر یا لوی سونزه چه پا افغانستان که دی اغا در فقر دی مونگو سلزلی دا وی چه نه که چیر فقر در افغانستان نلمین جلاسی اغا سونزم به حل کیگی تا تو تیل دیر قضایه و تیره یا و گوری چه در اغا بنیادی سونزه ولی در اغا وقوع و دلتا پیدا شی ویدی اما اغا فقر دی مونگ با دا خواهش کهو یا دا حلی زل شخص زخفلم که و موضوع ما پیشنادم داری چه دولت یا حکومت دیوانده دی خوکس یا توجه رو که سرنگا فقر در افغانستان محلو که یعنی مایزالار سی در غینه بعد سنده تو کورانهی که نمی که کل کورانهی را حتا و نو در غیر غیره که
پاره کې خزینه او نارینه دواره روزي دواره به راحت ژوند ولري. اول نرسنه اوس خو تاسو شوه د مالولینو یعنی تخنیکی مرستیال است. اول ته هم یعنی تاسو په خصوص سره کار لري ځکه چې دغه جنگونه چې دغه هم یعنی اکثره قربانیان خزې دي ځکه چې یو مور خپل زوی لا سور کوي یو خز خپل خاوند لا سور کوي هم خز خواري یو دغه بچن خواري سره مو دوه کورنۍ ته رسیدګي کړي. البته
بالکل شمول شرکت خو به اشاره کردین فعلا ما موین وزارت دولت در وزارت دولت در امور شهدا و معلولین شهدا و ورثش خانم است.
بله
خانمش است، اولادایش است و مادرش است. معلولین خو هر دو کاتگوری را داریم. خوشبختانه طبقه اونا سی چیکم است. دعا میکنیم خداوند هیچ کس را معلول نکنه در افغانستان که نیروی جنگ است. خداوند جنگ از افغانستان خاتمه ده تا و پایان نقطه پایین به گذاشته شد که ما دیگه معلول نداشته باشیم و شهید نداشته باشیم. تعداد کسایی که ما خدمت گذاری میکنیم هم دو هستم که زخطا لگم به تفتره که هم طول ده خزینه و ده فارسی هستی. یعنی اغا کن ده خزی چی ده شهید خواهن نپاسی دی. اما اغا ما شما که دواره پکه هم جنکی دی هم علکان دی دواره ده پاره من خدمات ارزه که کم خدمات من ترسره که و اما دا چی روی که یو مسئله داده چه آدی اول که مونگو توقف ورده و یعنی اگر دوی ماش چی بی کم چه دوی به اگر شهید اگر کسی شهید چی بیدی به اغیه تنخوا کم چه ماسو بکی گی یا دوی تا ورده ورکی گی تا اما اگر اون می کردی بل کم ورسه چه دوی پاتی شی بیدی دوی دفاره دولت دیر برنامه لری و متاسفانه تروسا عمر بودیجه نداری. متاسفانه دولت بودیجه کلی نداره که 100% برنامه‌ای را که بر شهدا معلولین داره تطبیق بکنه. ولی ما تلاش کردیم. اداره قبلا معینیت بود در وزارت دولت در شهدا معلولین معینیت شهدا معلولین به چتر وزارت کار کار میکرد. تلاش شده که تیم نوی که ما آمدیم خواستیم که خدمت در این مردم بکنیم این اداره را جدا ساختیم و این وزارت ساختیم. مال وزارت دولت در شهدا معلولین است. به خاطر از اینکه این بودیجه مستقل داشته باشه بتونه ارزی خدمات درست و بهتر بکنه برای مردم. یکی از کارهایی است که ما برای ورثه شهید زمینه تحسین نمود دادالی تفاهم نامه امضا کردیم که کسایی که از ورثه شهید کلا چی دوی اغا ورثه پاتی که دو باید به تعلیم محروم و نشی توی تحصیلات عالی وزارت محترم تحصیلات عالی سرمون تفاهم نامه امضا کردی اغا برسونه چه تحصیلات عالی ده پارارازی پا اغا که دوی باید اگه مستقیم 15% برخه چیدی باید شهدا و معلولین ته ورکړي
ورکړي ده کنه
روزه پوری. بله بله مخکې مطلب چې موینه ته مو ورکړیدل خو په کم ماتوګه دې لپاره مونږ چې تفاهم نامه امضا وکړو چې څنګه څنګه دا تطبیق شي همدا سر کول مونږ تقریبا د نظامی په برخه کې مونږ دوه کټګوري ورسله لري شهدا او یو نظامی برخه کې چې د دفاع داخله امنیت وزارت ته خونه کوم کسان چې متاسفانه په جنگونو کې شهید کیږي هغوی مونږ ته نه رسېد کیږي بل ملکي شهدا زمونږ دي چې په انتظاري یو کې دغه کیږي شهیدان کیږي ټول ای دو بخشه. البته ما شهدا را داریم وارثین از اینا که میمانند برگذشته هم بر از اینا سهمیه داده میشد ولی بسیار کم اونا چیز بود. ما به خاطر کمک بهتر و عرضه خدمات بهتر با وزارت تحصیلات عالی تفاهمنامه امضا کردیم که موعده حتی در قانون خود تعدیل آوردیم که 1% مشخص را همه ساله بر ما بسه که خوشبختان امسال با بخش نظامی 500 نفر بر ما تحمیه دادن که از او کسایی که ما 500 نفر البته باید کامیاب می شد ما 2000 نفر از بخش نظامی را برای این نظامی را ما معرفی کردیم امتحان دادن تقریبا 100 نفر از اینا دانست رفت کنن امتحانه و برن در بخش ملکی هم همه تخصصاتی بورسی های متفاوتی که میره ما اونا را معرفی میکنیم بعد از ما امتحانی که اینا میتن پنتونا میرن. فعلا ما حتی با سکتور خصوصی با پنتونای خصوصی هم ما تفاهم نامه امضا کردیم ورثه شهدای خدا و معلولین خدا مرجی میکنیم تعداد زیاد از ورثه شهدار ما امسال هم به پنتونای خصوصی هم به دولتی در داخل کشور مرجی کردیم و هم به کشور هند به خاطر تحصیل مرجی
کردیم. اغلب رسانه‌تون در خپل کارون راضی است؟
در کل در ارتباط کارهای شخصی که برای خود کردیم 100% راضی هستم، ولی خدماتی که ما اجرا کردیم تا هنوز راضی نیستم. میخوایم خدمات بسیار زیاد خدمت بیشتر بکنم تا هنوز خواست یا آرزویی که ما دارم نتانستیم که به اون شکل برای تمام خواستای خود یا تدبیق کنم در افغانستان یا خدمتی که ما میخواییم بکنم او را کرده باشم نیستم، ولی تا حدی را راضی هستم، تلاش میکنم که خود برسانم و ویره امزمون سفانه میگم به هر جایی که ما کار کردیم امیل از همه آواز ما را میشنوند، کسایی که میشنوند جایی که ما کار کردیم همه ما را میشناسن. شما فعلا میتونین به می وزارت دولت در مرشد و معلین پرسان بکنین، صادقانه برتون میگم فعلا ما در قرنطینه هستیم ولی ما هیچ وزارت ما رخصت نیست، فعلا ما رخصت نیستیم، ما در لیست کسایی نیستیم که فعلا باید بریم کار بکنیم، ولی روزانه تنها من وزیر خودم موین صاحبا رئیسا همه کارمندا با تعهدی که داریم میخواهیم کسایی که ما برشان عرضی خدمات میکنیم، یعنی اگر ورثی شهید و معلولی که هستن در خانه خود هستن، برای اونو ماش باید بتیم کارای از اونو رو پرسیگر بکنیم غیابی.
دیر زیاد تمانه نکر بادن چه مکتم وقت را که او رسر پخبرمانه که میلمشوی کر بادن.
زنده باشین.